یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی لنن سهرنۍ وینا خبر شئ. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمې سي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي او د ایران محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمې سي. شغلی غنی د غرض وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دې ولایت ټول لارې تړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا لږه کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د غور هرات د لوی لارې او د دغه ولایت د لویدیځ د شپږ ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې ده. خو د دغه چارواکي په خبره اوس وسلوال طالبان حاضر سوي چې د لارو د کولو اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروشتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي دي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. راپورونه وایي د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلې دي. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان اجمل یوسفزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو زندانیانو تښتول تایید کړل.
مونږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. مونږ چې تثبیت کړي وو نفره دي همدا اوس لګیا یې لټوي محبس کې داخل قمندان صاحب د امنیت ټولو سره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سوي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي دي. خو د محبس مسؤلینو د اوازې وبللې او په کلکه یې رد کړل. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان وایي له نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د پېښې د څېړنې په څېړنو بوخت دي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حمله له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون پر ټویټر لیکلی د هغه راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکښ ویل سوی د عراق پر یو هوایی اډه بل راکټي حمله سوی ده. شغلی پامپیو ویلی د ټپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغه دلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یو هوایي اډه لږ د هوان اوه مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري یې ټپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکښې دېره دي په رنوې لګېدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پېښه په داسې وخت کې سوي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران محصلانو پرون د دوهمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د تېروتنې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهرهچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي دي او شعارونه ورکوي.
دانشجو بیدارست، اصل دلیل بیدارست.
دوی محصلان ویش دی او له سید علی څخه بیزار دی. د غوی د له بهترمۍ ډکه اشاره د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته د تازه مظاهره یو ورځ وروسته لغه پیل سوی چې د ایران پوز ویل د اوکراین نړیوال هوایی شرکت مسافرون کې الوتکه د ایران د هوایی مدافع د قطعې په دوو توغندو او بخشی په دوه تو غول سوی او میزایل لګیدل ده. دقیقه ته د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې مربوطه ده. د غلطه کتیر چاشم به ورسته لغ نسکور وسو چې تر دې څو ساعت مخکې ایران په ګوندې هیواد عراق کې پر پوزي اډو بالستیک میزایل وتغول. په ایران کې مظاهره چانو د غو کسانو د محکمې غوښتنه کړې چې د توغندیو دغه حمله کړي. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. د تړون لمخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودېږي. پرون د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې ویل چې دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپل هغو تحت نوی تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دې تړون کې راغلي دي. ایران تیرونه اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د خبرونو پای.
لاسادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و با وری چې ولسمشر اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته د حکومت د نویو امنیتی پلانونو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په اړه به وروستي جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې، د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک حیران او امیدوار کړل.
موږ دومره خوشحاله یو، صد اخلاص و چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله. ښه واورې وسوې، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مو پاتې، حیوانانو ته مو پاتې، صد اخلاص و نباتاتو ته مو پاتې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی په مسکو کې د لیبیا د رسمي حکومت او یاغي قومندان خلیفه هفتر د استازو ترمنځ د اوربند موافقه لاسلیک شي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زمرایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهره مداخلې ختم شي. ښاغلی غنی نن دې وزارت ته تللی وو او هلته یې په یوه غونډه وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه وي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب،
سلامونه. تکل صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ستر پاسوال عبدالرزاق اڅکزي د پولیسو ملي اکاډمۍ ته ولاړ او هلته د یولسمې دورې د پولیسو د فراغت په غونډه کې ګډون وکړ. هغه وینا وکړه او د وینا مهم ټکی دا و چې هغه ویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، پولیس د ټولنې حاکمیت ته ژمن دي. هغه د تالار کې ټولو ناستو مخاطبینو ته وویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید نور بهرنۍ مداخلې صفر ته راښکته شي. هغه همداراز د خپلو خبرو په جریان کې د پولیسو دنده چې اصلي د قانون حاکمیت دی، باید د قانون حاکمیت په ټولنه کې حاکم شي. هغه وویل د قانون تطبیق د پولیسو دنده ده او کچیرته د دې قانون د تطبیق په برخه کې پولیس ملاتړ ته ضرورت لري، نو ولسمشر او د ولسمشر په ګډون ټول حکومت د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی ترڅو دوی وکولای شي چې په صحیح توګه باندې د قانون حاکمیت په ټولنه کې ولري. هغه وویل
هر افغان باید تاسی که دی ملی اقتدار دی قانون حاکمیت او دی خو اخلاق و رویه بود. در قانون ما مسلح غیر مسئول جای ندارد. قاچاقبر پلیس تهدید کرده نمیتونه. دزد و رهزن پلیس فحش گفته نمیتونه.
هغه همدار از د خپلو خبرو په جریان کې ویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید مدیریتي اړخ لا هم پیوړی شي ترڅو خلک په صحیح توګه باندې په پولیسو باندې خپل اعتبار لا هم غښتلی کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د افغانستان خلکو ته د پولیسو سپیڅلتیا په کار ده ترڅو پولیس خپل ځان د قانون په چوکاټ کې سپیڅلی ثابت کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت ته یې هدایت ورکړ چې ژر تر ژره د پولیسو هر پولیسو د هر پولیسو غوښتنې ته باید رسیدنه وشي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې درلودې او هغه هم د ولسمشر خبرو ته ډاډ ورکړ چې پولیس د ټولنې حاکمیت او د قانون ژمنتیا ته ژمن دي. تکل صاحب دغه اکاډمي چې نن تنه 455 افسران یا پولیس تنه فارغه شول دغه اکاډمي په تیرو 13 کلونو کې 13,302 پولیسان یا د افسران په مختلفو رشتو د ټرافیک په برخه کې د لیسانس په برخه کې د همدارس د نورو سرحدي برخو کې دوی فارغ ورکړي دي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. پردې صاحب قدرمن اوریدونکو د خطر پردیس په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې افغانستان په امنیتی سیستم کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او د پولیسو منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې دوی به داسې شرایط به رامنځته کړي چې دوی پولیس به خپلې اصلي دندې ته چې هغه په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون تنفیذ دی دې ته به راوګرځي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې په کابل کې د امنیتي پلان جزئیات خلکو سره شریک کړل او په دې ترڅ کې د کورنیو چارو وزیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي دي. ښاغلي مسعود اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې د نوي امنیتي پلان یوه برخه ده چې په دو پړاوونو کې به عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د جنایي پیښو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همدارس د چهارشنبې له شپې را په دېخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ښاغلي اندرابي وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل ښار د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس په کار وګمارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې له 10 کلونو وروسته واوره شوې. خلک وایي په دومره زیاته و اندازه واوره په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې نه وه شوې او دا لومړی ځل دی چې دومره زیاته واوره ویني. د روزګان کروندګر هم زیات خوشاله دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر خلکو، کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې له تیرو دوه ورځو او شپو راهیسې واوره اوري چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیده دي او حیران کړي دي. که څه هم په تیرو 10 کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه سوې، خو د دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو 10 کلونو کې هم نه ده سوې.
خو سپینځي د خلک یوس خو د دسته و د پهل لیدلي دغه زموږ کلاچي او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ ګزاره پکښې کو، یعنې په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی، خلک تږي وه وږي وه. په دې خو خدای تعالی هم انسان اباتي هم حیوان اباتي.
د دې واورې ورېدل چې خلک یې زیات خوشاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډېره ورېږي زیاته کمه ده، یعنې 10 سانتي هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسي. دی وای جی واوري وري دلته چګوري تم لري چې خدای به په افغانستان کې سول راوږي او ل جګړو به خلاص شي
هر څونه خوشاله یو خدای تعالی دې د زمو روزي کې د ژوند خدای زمو روزي کې خدای تعالی دې د سول په افغانستان کې راوړي لکه دا وچکلی چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره دا چې خدای تعالی او فیر د جنگ جګړې هم ختم کړي
واته کال لاس کال کې چې کلونه وچ و ډیر وچ و مسلمانان ډیر په تکلیف و نو خدای مهربانه دی دا کلونه بعد چې خدای به نرخونه راکښته کړي
د چوریه د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکي یمه بس ډېر ښه د خوند کار دی وسېدمه خو ښه واورې وسوله مخکې خو واورې شی نه ولو بس وچکلي وه
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص وو چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله دا ډېر ښه ژوند دی صد اخلاص چې ښه واورې وسوه ښه بارانونه وسوه انسانانو ته مفاد دی حیوانانو ته مفاد دی صد اخلاص نباتاتو ته مفاد دی دا ډېر ښه کار دی ډېر ښه د خیر کار دی خدای تعالی دې زموږ ته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راولي چې هر څوک خدای تعالی دې حق کامیابه لري
یو شمیر غزوانان چې د شول او یا هم 25 کلونو عمر لري وایي دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپل سیمه کې په دومره زیات اندازه واوروینی خو د دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو تر څنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشاله دي دی وایي تم لري چې سږ کال به کال آباد وي کښتونه به له امراض څخه پاک وي او له خپل ځمکو به زیات حاصل واخلي
نو مې خلک راځي توري وسدونګي موږ کوم خوشاله چې د خیر واره وسه د خیر اخوندا څلور څنګه کاله وسوي موږ کار وره بس ګرځي خوشاله خوښ د خیر د خیر د خیر باران
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیر څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واره ووري د دغه ادارې مرستيال انجنیر سمی الله ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې له تیر دوه ورځو راهیسې لس سانتي واوره سوي او 14.5 ملي متر باران هم سوي خدای وازی مرکز ترینکوټ چې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره ووري ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص روزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې سل سانتي واوره هم سوي ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي
په کندهار کې د 1318 ممیز خونو په جوړیدو سره د دغه ولایت د ممیزو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی وای په دغه ولایت کې د انګورو کلنی تولید تر 280,000 میټریک ټنو ته رسیږي نوموړي ویل چې له دغو ممیزو درې برخې په تازه بڼه او یوه برخه له وچېدو وروسته کورنیو او نړیوالو مارکیټونو ته د ممیز په ډول صادریږي په کندهار کې سږ کال له 280,000 میټریک ټنه تولید شویو انګورو 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي د کندهار دامان شیړی پنجوایی معروف شاولی کوټ ډنډ او ارغستان هغه ولسوالۍ دي چې د انګورو ډېر باغونه لري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنی د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې دوه قانونه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې موجود دي چې ولایتي ادارې د ستونزو د هواري لپاره اقدامات پیل کړي دي
عملا وسل تحرکات پیل شوي دي عمدتاً منگا دا خبر نه تایید او چې منگا قانون دي دي وسوال مخالفینو په کنټرول کې منګ هلته چې څومره قانون لرو اوس مهال زموږ په کنټرول کې دي
تر دې وړاندې راپورونه موجود و چې د ننګرهار د شیرزاد او پولیسوالۍ کې د تالک او مرمرو قانون د طالبانو په ولکه کې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ 15 پوله یو روپی یورو 15 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله زر هندي روپی 180 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 370 افغانۍ
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ټاکل شوی چې د ترابلس د حکومت او د لیبیا د یاغي پوځي قومندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربان موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي په لیبیا کې وروسته له دې چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي ووژل شو تر اوسه په دې هیواد کې شخړې روانې دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوری په استودیو کې راسره دی. نوری صاحب سلام. په مسکو کې نن دغه اوربند د دواړو لورو د کومو مشرانو لخوا لاسلیک کیږي؟ جزئیات شته؟
بله تکل صاحب، ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پر رسمیت پیژندل شوی د لیبیا د حکومت یو جګ پوړي چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په موسکو کې لاسلیک شي. دغه چارواکي چې نوم یې البته نه دی ښودل شوی، یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملي او د ملیشه ځواکونو قومندان خلیفه هفتر به دغه اوربن لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیو دینګوف هم انترفاکس خبري اژانس ته ویلي چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج بسره وګوري او د یو احتمالي اوربن د لاسلیک کېدو او دغه راز د دغه سند پر جزئیاتو به بحث او خبري وکړي. البته انتقال سبب دغه احتمالي اوربند رسمي لاسلیکي دو تر رسمي لاسلیکي دو مخکې لپارهون رئیس هفتر ته د وفادار ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او د غرض د ترابلس د حکومت ترمنځ لمخکې اوربند نافذ شوی دی. ورسته زل السراج او هفتر د 2013 کال په نومبر کې د ایتالیا په پلرمو کې سره لیدلی و، خو دوی کومه موافقه ته نه رسیدلی او له هغې وروسته هفتر د ترابلس د حکومت د نسکورولو لپاره جګړې ته مخه کړې وه. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم اعلان کړی، ویلي دغه اوربند به بیا هم په دې پورې مشروط وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د دې پاوز یو ویان احمد مسماری په یو ویډیو پیغام کې وویل چې له اوربند څخه هره سرغړونه به له جدي غبرګون سره مخامخ شي.
بله نوري صاحب، له دې مخکې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو هم د دوړو کیلو ډالو ترمنز د منځګړتوب هڅه کړې وه او له دوی نه د اوربند غوښتنه کړې وه. آیا دا د همدغو مشرانو د دغو هڅو نتیجه وه او که بل چا په دې منځ کې منځګړتوب کړی؟
د دوړو مشرانو د هڅو نتیجه ده دغه اوربند چې لپارهون رئیس نافذ شوی دی همدې موافقه نتیجه ده. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یو خبره کړي بیان کې تیرش ورم ورځ ویلو چې د یک شنبه د ورځ لنیمې شپې، یعنی د تیرې شپې لنیمې شپې دولس بجو څخه به دغه اوربند نافذ وي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکیې او د روسیې ولسمشرانو سره کتلي وو په استانبول کې، او له دغې کتنې وروسته دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په کار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي او د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند نافذ شي. البته نور خواه او هم په لیبیا کې دغه هڅو ملاتړ کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دوه ورځې مخکې ویلو چې دا هیله منه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه راز د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ پاتې شي. په عین حال کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ ماموریت هم په یو بیان کې د دغه اوربند د احتمالي اوربند د لاسلیک کېدو د اقدام استاینه کړې او له دواړو خواوو غوښتي دي چې اوربند ته وفادار پاتې شي او خپلې شخړې او خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نوریاس نوري نه مو واورېدل چې نن په مسکو کې د ترابلس د رسمي یعنی د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت او د یاغي پوځي قومندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربند موافقه په مسکو کې لاسلیک کیږي.
ویوا لا لیبرتا،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ریقدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. ناجی ساپی د نن ورسپانې کتلی او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی.
دنیا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشل په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلې، خو ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشل په پېښور کې د افغان مارکېټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرلپسې ټویټونو له د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترینګلی شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده. دنیا ورځپاڼې لیکلي ورسره له هغه چې عاطف مشل پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځېدو په غبرګون کې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرښه او موانع هیڅکله د دې جغرافیې واقعیت نه شي بدلولی. عاطف مشل د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو چې دغې مسلې ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورځپاڼې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلي موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت په ویشتل شوي اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، ویپیژني او لازمې مرستې ورسره وکړي. په سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه څېړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو لا پیغامونو
زمادله یم د افغانستان د سیمې خبرې کوم. زموږ ما چې دی پر وخت نه راکول کیږي، د پروس کالیم نه دی راکړی، سس کالیم نه دی راکړی، بای چې ما زغ در بشرانو پر ورسیږي. موږ ډیر زې په یو ډیر مازله خانه کې دای سره ټول سوي. زموږ ما چې پروس کالیم نه دی راکړی، سس کالیم دا دی نشته کړلو، مګر ما چې نه کړه. با سلامونه جوړ کو ته مشران ته ورسیږي. و سلام
ولایت نه لري چې موږ لاړو حالت موږ د برس کومک را سره وکړي. بیا موږ سوی چې ما خپل ولایت تعالی ته سوی مرسې درکوي، سوی تعالی تفسیر اکبر شي. موږ دلته راغلو د شپږ میاشتې کېږي چې زموږ نه عکس ته نه حساب ته نه زموږ خبره اورېده کېږي. نو موږ مجبور یو بېرته خپل د کاټو سره د انرژي کارتونه را څخي دي. موږ مجبور یو چې بېرته خپلې رات سم شو. نو سلام علیکم، موږ پیغام یو هغه خلکو ته ورسېږي چې د مجلسي کار کوونکي وعلیکم.
زمو د برېښنا ستونزه ده. زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطعه ده. نو د برېښنا د مسلم سمول دا غوښتنه ده چې باید موږ سره ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېری شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلم سمول دا پیغام لرو. د شو وخت
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه په پایل کې موجمنه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د ورستیو اجراءاتو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو، خو ومنش کولای چې خپل خبريال سره چې په دې کمیسیون کې د اړیکه ټینګه کړو. د دې کبله تاسو ته وایو چې د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې به په دې اړه جزئیات درته وړاندې کړو. په څو شیبو کې زما رایه زما حق دی. ازادي رادیو د انتخاباتو اونیس پروگرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم سي. شغلی غنی نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنګ کې بوخت نه سي، او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپکې دوله کبل درې تنه وژل شوی دي. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل چې د سره چډوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تعلقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. د وی په دې پیښه کې 15 نور ټپیان دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دغه ولایت ټولې لارې تړل شوې دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل د حواله شکېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه شوی دی. مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل د ټپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي، او د عراق له حکومت غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د عراق د پلازمینه بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون اوه مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري ټپیان کړي دي. او د جرمني، فرانسې او برېټانیا مشرانو له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. ایران تیرونی اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. تر راتلونکو نیم ساعت مو د دې خبرونه کوربه زه امید زهیر مالیم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د دوی د ولایتي دفترونو لخوا د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو د پریکړې و برخه د یو شمیر محلونو بیا شمیر نه ده. په داسې حال کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د خپل کار د پای لپاره لږ ورځې لري، خو اندېښنه پر دې ده چې آیا په دې وخت کې به د درایو بیا شمیرنه بشپړ شي. تر خوای په دې شل ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه باید څه ډول وي او د کومې تګلارې پر بنسټ وي. دا هم مهمه ده چې آیا په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر څه ډول و. را سره خبرونه کې میلمانه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویان ده سمیره رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویان ښاغلی احمد زبیر حبیب زاده صاحب دي. دې واړه خلک لاس بحث ده. فیاض صاحب، پایلې له تاسې نه کومه د رایو بیا شمیرنه په دغه شل ولایتونو کې چې احتمالا ویل کیږي پیلیږي، د کوم میکانیزم او تګلارې له مخې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند. مکانیزمی که برای بازشماری و تفتیش آرا وجود داره مشخصا در طرز العمل ها پیش بینی شده و بر اساس قواعد و مقرراتی که در همون طرز العمل ها موجود هست این بازشماری و یا تفتیش انجام خواهد شد. و البته باید مشخصا باید بگیم که روند به قسمی است که به صورت تدریجی اینها ممکن انجام شود، یعنی ما منتظر نمیمانیم که 34 ولایت تمام تصمیم گیری ها و فیصله ها انجام شود بعد وارد عمل شویم، نه به این قسم نیست. یعنی امیال عملا در 4-5 ولایت تصمیمات و فیصله ها ابلاغ شده و حتی بر اساس آخرین آمار ما حدود 36 شکایت استینافی دریافت کردیم. روند بازشماری و تفتیش هم همونطور که پیش بینی می شد از شمار و ماهیت و موضوع شکایات انتخاباتی در روی دست است و همونطور که کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا هم اعلام موضع کرده، در صورتی که ضرورت باشه و لزوم دید صورت بگیره برای بازشماری و تفتیش، این حق برای کمیسیون شکایات انتخاباتی محفوظه و تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شده.
یو نیوا کفایا سپ چې پرون و تر ډیره پورې د څارونکو بنسټونو لخوا په ځانګړي ډول د فیفا لخوا نه دا چې یو روخانه تګلار نشته دی د دې لپاره چې د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په دې معنی چې هر هغه ټیمونه تاسو لومړی ویل کیږي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سره یو همغږي ته نه دی نه رسیدلی، هغه د کیو آر کوډ مسله ده، تر خوا د یوزر مسله ده چې په دغه برخه کې مشکلات شته. که دا ستونزې وي څه ډول کولای شي چې یوه ښه بیا رای شمیرنه ولري؟
نگاه کنید، ایره میپذیریم که انبوهی از اطلاعات تکنیکی وجود داره که این مباحث باید در روند بازشماری و تفتیش باید مورد توجه قرار بگیره. به همین تناسب هست که کمیسیون شکایت انتخاباتی سعیش این است که برای حل و بررسی مسائل تکنیکی در کنار تیم مسلکی که ما در کمیسیون شکایت داریم یک هماهنگی بین دو کمیسیون هم وجود داشته باشه. ما و ما از کمیسیون انتخابات هم اطلاعات تکنیکی و فنی را خواستار شدیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی این حق را داره به عنوان محکمه انتخاباتی که اطلاعات را از مجاری مختلف به دست بیاره. حالا این مجاری ممکنه کمیسیون انتخابات باشه، ممکنه مثلا کمپانی در ملوک باشه یا هر مجرای دیگری. به هر صورت ما برای این که به یک تصمیم و فیصله نهایی و آکنده از شفافیت و عدالت انتخاباتی برسیم، ضرورت داره که در تمامی ابعاد وضاحت برای ما ایجاد شوه و روشن شوه ابعاد و زوایای مختلف قضیه. و به همین تناسب ممکنه، حتی ما الان میتونم بگم که ممکنه در بررسی بعضی از قضایای انتخاباتی ممکنه خیلی زمان بر هم شوه. چرا؟ چون از یک طرف مسائل تکنیکی وجود داره که در قانون پیش بینی نشده، متاسفانه یک خلأ قانونی داریم ما. و به همین تناسب کمیسیون شکایت انتخاباتی مجبور است در کنار مسائل حقوقی و قانونی، مسائل تکنیکی و فنی را هم مورد بررسی قرار بده حتما. پس با این وجود از میانه اینمی اطلاعات و داده های تکنیکی و فنی که به ما میرسه از مجاری مختلف و با در نظر داشت مبانی قانونی و حقوقی ما به فیصله و تصمیم خواهیم.
من نفعی هستم انشاءالله بیام اگر در تا اغلی رسا. فیفا درایو دو بیاشمیرنی میار سبولی او کم خلاره ده که دغه اته سو اویا محلونه چې په پنځه ولایتونو کې یادیږي یا هم شاید نور هم زیات شي، په خړه ډول وشمیرل شي دغه رای او یو خم یار او تګلار ورته موجوده وي.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ګران اوریدونکو ته. شکایتو کې مسول د صلاحیت لري او قانون او انتخاباتي طرز لمونه دوی ته د اجازه او صلاحیت ورکړي ده چې دوی کولای شي تصمیم ونیسي د بیاشمیرنې د ابطال او همداسې د تفتیش مرحله دوی کولای شي چې بیرته تصمیم ونیسي. خو زموږ نگرانی دا ده چې دوی باید له لومړی نه له پیل نه باید دا پوهیده چې دوی زمان او د هغه وخت چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس دوی تبرکل شوی دی په دوی باندې دا ماین شوی او تاکل شوی زمان ته نور هم التیا لري او همدارنګه دوی په خاص ظرفیت التیا لري. کله چې دوی ظرفیت ونه لري، تخنیکی ظرفیت ونه لري، نو د دوی د فیصلې پایله، د دوی د تصمیم پایله چې کله چې تفتیش کوي، بس شمیرې بشمیرینه کوي په ولایتونو کې، نو د هغوی د تصمیم پایله به هم د تاکنیزو تیمینو او هم د خلکو د منلو ول بیا نه ګرځي. او زموږ تاکید دا ده چې دوی باید د قانون او طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دوی باید خپل ظرفیت داسې کار واخلي، داسې ظرفیت نه کار واخلي چې د دوی تصمیم بیا د ټولو د منلو ول.
اغلی رساوس، فیفا د رایو د بیا شمیرنې وړاندې کومې اندېښنې لري؟ یوه مسله. او دویم دا چې کومې ستونزې ګوري لدی د دې لړۍ د پایل وړاندې؟
په دې اړه مونږ دوه نگرانی مونږ سره شته. یوې د ظرفیت چې تخنیکی ظرفیت د شکایت کمیسیون پکې موجود نه ده، او دا زموږ یو نگرانی ده. او بل هم د زمان وخت ده. زمان یو فاکتور ده چې سره کرخ ده، او کله چې دوی د تکنیزو کمیسیون په څیر دوی هم قانون نقض کړي او طرز العمل نقض کړي، نو د هغوی تصمیم هم د ټاکنیزو ټیمونو د منلو ول بیا نه ګرځي. مون هغه ته یو تګلارې پیشنهاد کړی وو چې دوی باید یو ښکارا تګلارې ولري چې هغه نور زمان ته هم ضرورت لري د هغه د ولایتي همکارانو او د مرکزي همکارانو وخت ضرورت لري. هغه باید یو نشست ولري د ټاکنیزو ټیمونو سره چې ناظرین همچنان الته شتون ولري بیا دوی خپل تګلارې واضح وکړي چې پس لاغنه که هغه د شفافیت او د عدالت لپاره قانون نقض کوي او طرز العمل نقض کوي نو یو ښه او حقوقي او تخنیکی توجیه باید د خپل د کال لپاره ولري.
ډیره مننه اغلی رسا حبیب زاده صاحب. ټیفا د هغې تګلارې سره چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې له مخې د رایو بیا شمیرنه پیلوي موافقه ده ورسره؟
تشکر. سلام خدمت شما میهمان ها در بس و تمامی شنونده های شما. یافته های نظارتی تیفا از روند کار کمیسیون شکایت انتخابات نشان میده که واقعا کارها چنان که ما توقع داشتیم به پیش نمیره و خیلی هم مدیریت زمان در این مد نظر گرفته نشده و این موضوعات میتونه یک نوع چالش را ایجاد بکنه برای پروسه انتخابات مبنی بری که ممکن روند به درازا کشانده شود. در شمار از ولایت ها ندادن یوزر و پسورد برای خود کمیسیون مستقل شکایت انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات یکی از چالش هایی است که ما دریافتیم که میتونه روند را با کندی بیشتر مواجه بسازه و اینا را عمو صلاحیت دست باز را نتا تا بتونن بر تمامی موارد شکایت های درد شده به صورت دقیقش رسیدگی بکنن. چیزایی را که ما دریافتیم، متاسفانه تلاش ها بر این است تا انتخابات افغانستان چند فصله شود و کار را که کمیسیون ها انجام میتن نشه امو نتیجه واقعی آرای مردم شریک ساخته شود و به نوع فشارهای سیاسی یا مداخله های سیاسی غالب شود بر کارهای کمیسیون ها و اینا را به یک سوی دیگه منحرف بسازه.
مننه حبیب زاده صاحب. فراز صاحب، نیوکی هم مطرح شوی په تخنیکی ظرفیت باندې، د وخت پر مسلې باندې او همدارنګه دوی پر څارنې باندې چې حبیب زاده صاحب ورته یادونه وکړه چې تر ډیره پوری سیاسي فشارونه او هغه مسائل چې هغه مطرح کړل. اوس زما لومړی پوښتنه بدای چې اول چې تاسو د رایو بیا شمیرنه کوي په دغه محلونو کې کومې ستونزې ولیدل شو چې له مخې دغه د رایو بیا شمیرنه ته دغه محلونه ولاړل او تر خوا یې هغه نیوکې چې مطرح شوې دي تاسو ځواب څه دی؟
خب نکات مختلفی را دوستان مطرح کردن. بحثی که در رابطه با ظرفیت های تخنیکی وجود داره، خب بالاخره نه چنین نیست. ما در کمیسیون شکایت انتخاباتی مشخصا بخش های تخنیکی داریم که وظیفه شان این است که امی مباحث را، شکایات و اعتراضات را مورد تحلیل قرار میدن. وقتی بحث تحلیل به میان میایه، خارج از امورات کارشناسی تحلیل صورت گرفته نمیتونه اصلا. پس کسانی که در اونجا حضور دارن نسبت به این مسائل کارشناس هستند و در حقیقت میتونن با ظرفیت های حقوقی و تخنیکی که اونجا موجود هست مسائل را مد نظر قرار داد بتن. در مورد بحث وقت و زمان، بله ما این را میپذیریم و ما این را قبلا هم گفتیم. چند علت وجود داشت که یک مقدار روند رسیدگی به شکایت زمان بر شده. یک حجم زیادی از شکایات که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم شاید قابل تصور نبود ثبت شد. بیشتر از 16500 و مشخصا و دقیقا 16551 شکایت در سیستم کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده و این مقدار واقعا زیادی هست. موضوع دوم، تمامی تیکت‌های انتخاباتی شکایات خودشان را در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت ثبت کردند، در حالی که انتظار ما این بود که هر تیکت انتخاباتی شکایات را متناسب با امو وضعیت امو شکایت به تفکیک ولایات در دفاتر ولایتی ما ثبت بکنه. خب این باز هم باعث شد که یک بار کار روی دوش ما بیفته و ما تمامی این شکایت را تفکیک بکنیم، دانه دانه اسکن بکنیم و اینا را بفرستیم برای دفاتر ولایتی. یک تقریبا چند روز از وقت کاری کمیسیون شکایت را همین موضوع گرفت. بحث دیگه ای که وجود داره این است که همونطور که اشاره هم شد در صحبت دوستان، کمیسیون انتخابات به مطالبات برخی از مطالبات ما پاسخ نداده هنوز. بحثی که وجود داره این است که مثلا موضوع یوزرها هست که ما از امو ابتدای زمان ثبت شکایتی موضوع رو مد نظر قرار دادیم و از کمیسیون انتخابات خواستیم که این یوزرها رو در اختیار دفاتر ولایتی ما قرار بده، اما ندادن. بحث بیشتر از 12,000 متخلفی بود که از طرف کمیسیون انتخابات به ما معرفی شد، اما بدون هیچ گونه اسناد و مدارک، که ما او را ذریعه یک مکتوب دوباره از کمیسیون انتخابات خواستیم در دو کتگوری. کتگوری اول ای بوده که در صورتی که متخلفین اداری هستند، ای به کمیسیون شکایت ربطی نداره و مطابق ماده 23 قانون انتخابات ای صلاحیت به خود کمیسیون انتخابات هست که به اونها رسیدگی بکنه. و اگر تخلفات و جرایم انتخاباتی هست، خب صرفا معرفی افراد و ارائه نام اونها نمیتونه درست باشه. سیستم و رویه قضایی این است که شما دوسیه ها را تکمیل میکنید و این دوسیه ها را با اسناد و شواهد باید به ما ارائه بکنید به عنوان محکمه. محکمه جایی است که دوباره او اسناد و شواهد و مدارک مورد بررسی قرار میگیره و در نهایت حکم صادر میشه. متاسفانه این امر هم هنوز از طرف کمیسیون انتخابات ارائه نشده و اگر این اسناد و شواهد و مدارک به ما ارائه نشه که انهو که هیچ کسی معرفی نشده به عنوان متخلف و یا مجرم انتخاباتی. با وجود ای که وقت و زمان کم هست، تمام تلاش کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که بتواند در اسرع وقت کار خودش را انجام بده. ما این را میپذیریم که به این دلایل ممکنه یک مقداری وقت و زمان بیشتر ضرورت باشد، اما این تعهد وجود داره که در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن ما کار خود انجام بدیم. همونطور که در گزارش ها هم شما شاهد هستید، الحمدلله پیشرفت کار کمیسیون های ولایتی تا حالا رضایت بخش بوده و انتظار داریم که طی روزهای آینده کمیسیون های ولایتی کاملا کار خودشان را به پایان برسانند.
مهم مسئله چیز ما پختنه که یو دم و چی دغه محلونه چی بیا شمیرنه کی کمیسیون زیا مشکلات درلودل.
به لحاظ موضوعی خیلی اطلاعات و جزئیات در اختیار ما هنوز قرار نگرفته که مثلا بر چه اساسی این مسائل این محلات به بازشماری رفته، اما در طرز العمل یا لایحه مربوط به امور قرنطینه شمارش مجدد و ابطال آرا اینجا ذکر شده که مثلا در چه صورتی محلات یا مراکزی مثلا به بازشماری و تفتیش میره. مثلا در مورد تفتیش محلات یا مراکز عنوان شده که مثلا در رابطه با شمارش مجدد ماده 7 در بند اول آمده، در صورت مخدوش شدن روند یا تخلف در جریان تفتیش و اعتراض یا شکایت موجه، کمیسیون شکایات مرکزی و ولایتی می تواند دستور به شمارش مجدد در مراکز مشخص صادر بکند. در بند دوم، شمارش مجدد طوری صورت می گیرد که اوراق رأی موجود در صندوق دوباره حساب گردیده، یعنی امو برگه های رای دهی، و با فرم نتایج یا رزلچیت ها چک و مقایسه می گردد. در صورت دریافت موارد تفاوت، این یافته ها درج فرم جدید نتایج گردیده در مورد تصمیم اتخاذ می گردد. موارد متعدد دیگری هم هست. تقریبا اینجا اگر شما مراجعه بکنید به این لایحه، حدود 20 مورد اینجا ذکر شده که مشخصا میتونه مراکز یا محلاتی را به بازشماری و تفتیش
مجدد بکنه. سمیرا جان، اوس داسې محل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون په یو برخه کې لیدل کیږي چې د همغږۍ یو مشکل شته، له هم او لاسرسی نه ورکول کیږي. د کیو آر کوډ مسله یاده شوه، د یوزر مسله یاده شوه، او همدارنګه د ځینې نورو مادو دغسې یو حالات بیا څومره کولی شي چې د رایو بیا شمیرنې دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
زمونږ غوښتل تل له دوالو طرف نه، هم د شکایتو کمیسیون او هم د ټاکنو کمیسیون، هم دا و چې دوی باید موازی حرکت وکړي او یو بل سره باید همغږي ولري، چې باید کله چې هغوی تصمیم نیسي، کله چې هغوی د قانون او طرز العملونو پر اساس غواړي چې فیصله وکړي، نو د هغوی تصمیم باید د ټاکنیزو تیمونو د منولو وال وګرځي. د یوزر په باره کې زه اوس وایم چې زمونږ د اطلاعاتو پر اساس د ټاکنو کمیسیون تر اوسه درې یوزر د شکایت کمیسیون ته سپارلې ده. مونږ یو لهغه نه دا غوښتن مو دا و چې باید شکایت کمیسیون سره همکاري وکړي، او دوی ما ته دا ویلي وو چې مونږ درې یوزر تر اوسه د شکایت کمیسیون ته سپارلې یو. خو یو مشکل چې ما یاد کړ د ظرفیت مسله ده، چې په یو شمیر ولایتونو کې او د دوی یو څو هم یو شمیر همکاران چې په ولایتونو د دوی همکاري کوي ولایتي همکاران تخنیکی ظرفیت نه لري، یو حقوقي بحث ده چې د فیاض صاحب ولی او یو تخنیکی بحث ده کله چې د تکونه کمیسون هغه ته د یوزر سپارلې دي، نو دا یوزر د ایمیل د ویب سایت دغه یو شی ده چې د هغه پاسورد او دغه آیدی چې د شکایتو کمیسون په مرکز کې وسپارل شي، هغه کولی شي دا آیدی ټول ولایت هم ولایتي همکارانو ته دا وسپاري، بیا هغه کله چې دننه وزي نو ټول معلومات د هغه په لاس ګرځي. د تاکونه کمیسون دا وایي چې کله چې دوی ولایتي همکاران مشکل پیدا کوي، تخنیکی مشکل پیدا کوي، بیا دوی شکایتو کمیسون ته نه د انتخاباتو د تاکونه کمیسون ته زنګ وهي چې دا څنګه کیږي دا څنګه کیږي. هغه یو ځل دوه ځل دغه پاسورد یې دننه کوي، بیا نشي کولی چې د یوزر دننه
لاسرسی
پیدا وکړي. دا ظرفیت تخنیکی ظرفیت ده چې مونږ په دې اړه دلته مشکل لرو. دغه د حقوقي او د تحلیل د بررسی دا یو بیل موضوع ده، او ځکه چې مونږ د تخنیکی مرحله نظارت کوو
او کچری سمیر جان دغه تخنیکی برخه دغه تخنیکی ظرفیت هم دغه سیستم زی پکې دوام کوي، فکر کوي چې درایو د بیا شمیر نه پسم ډول نشي کېدلی.
خوب مونږ د شکایت کمیسون نه هم دا یو نشاست درلوده، او هغه مونږ ته دا مونږ ته دا داد ورکړ چې هغه خپل ظرفیت بیا لا هم چکوي او دوی تغیرات راوړي خپل تخنیکی مشکلات سره، او مونږ ته دوی دا داد ورکړ چې دوی به ان شاء الله تغیرات راوړي، او غوښتل مې دا د شکایت کمیسون هم د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، ځکه چې د هغوی د انتخاباتي محکمې پر اساس د عدالت د تامین او د شفافیت د تامین وظیفه لري، او قانون دوی ته صلاحیت ورکړی ده چې بیا د هغوی تصمیم او د هغوی د تصمیم پایله بیا د ټول خلکو او د ټول تاکرین زتمینو د منلو ول.
ډیر مننه سمیر جان، ان شاء الله بیا موږ راګرزم. حبیب زاده صاحب، اوس د کمیسونونو ترمنځ دغه همغږي یا هماهنګي څومره مهمه ده، او پنشتون کې دغه بهیر څومره اغیزمنول شي؟
بدون شک یکی از نگرانی ها و چالش ها ممی بوده که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه همکاری های لازم را بر کمیسیون شکایت انتخابات نداشته، و این یکی از چالش هایی بوده که یک بار بسیار سنگین را بر کمیسیون شکایت انتخاباتی انداخته بر شانه هایش، و دیده شده که چقدر کمیسیون شکایت انتخابات میتونه از این بار سنگین بیرون بدرایه، با توجه به این که موارد قانونی انتخابات را هم از طرز العمل ها لوایح انتخاباتی و قانون انتخابات را اجرایی بسازه. بحثی که در حال حاضر مطرح است، بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات به نحو سهل‌انگاری میکنه و چالش ایجاد میکنه بر کارها، و بحث پیشتر ما این میتونه روند را چند فصله بسازه و ما حتی نتونیم در سال آیندام به نتیجه انتخابات برسیم، و اگر اینا همکاری درست داشته باشن بدون شک چیزی را که ما دریافتیم از 34 ولایت، همو همکارای ولایتی ما و همچنان پارتنرها یا شرکای ولایتی ما که در 34 ولایت فعالیت دارن بر ما گزارش دادن که ممکن در نتیجه ابتدایی انتخابات هم تغییرات به وجود بیاید اگر به شکل درستش بر موارد شکایت های درد شده، که خیلی از اینا هم وقتی در سطح ولایت ها ما مراجعه کردیم و در خود مرکز معجب بوده و شکایت های درد شده یعنی قابلیتی را داشته که باید از بررسی شود و بیرون داده شود شکایت ها، الهی میتونه به نحو چالش ساز باشه برای پروسه انتخابات و یک نوع انحراف را در پذیرش نتیجه به وجود بیاره.
اوس فیاض صاحب، که چیرته دغه ډول نه همغږی یو ډول موجوده او سیاستون زیرا برسیر کی، فکر نه کوي هغه عدالت چې باید تاسې تامین کړي د وی محکمې په توګه هغه هم یو ډول نقص سره مخامخ شي، او یو نیو کبیا دغه استاسې د پریکړې یا د فیصلو په پایلو باندې وسی چې شاید سیاسي ډلې ونه مني؟
بسیار اساسی هست این هماهنگی که شما ازش یاد کردین، و طبیعیه که کمیسیون شکایت انتخاباتی مخصوصا برای فیصله های خودش ضرورت داره به اطلاعاتی که باید از جوانب مختلف گفتم باید در اختیار ما قرار بگیره.
بله.
و ما خواستار ای هستیم که کمیسیون انتخابات مطابق هم تفاهم نامه‌ای که قبل از انتخابات بین دو کمیسیون امضا شده بود در راستای هماهنگی و تسریع امور و ایجاد انسجام در روند برگزاری انتخابات همکاری های خودش را داشته باشه و مطالبات کمیسیون شکایت انتخاباتی را جدی بگیره و در اسرع وقت او را عملی بسازه. مثلا یکی از موارد دیگه ای هم که میتونم اشاره بکنم این است که خیلی از فیصله های کمیسیون شکایات هم خب وقتی اجرا میشه یه اجرا باید از طرف کمیسیون انتخابات اجرا شه، ولی خب در بعضی از موارد وجود داره که هنوز هم اجرا نشده.
لکه در زنگری دول که مشخصه که بکنم برخو که ندی اجرا شوی دقیقه فیصله،
حالا اونا را اگر ضرورت باشه، چون بحث شکایات انتخاباتی و فیصله هایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی میکنه در خیلی از موارد مثلا از یک محرمیتی هم برخوردار هست، اما آن چیزی که ضرورت موجود هست این است که مطالبات کمیسیون شکایات انتخاباتی حتما عملی شود. در رابطه با یوزرهایی که عنوان شد، بله دو سه یوزر را در اختیار کمیسیون شکایات قرار داره، اما ضرورت کار ای است که برای هر دفتر ولایتی جداگانه یک یوزر گذاشته شود. چرا؟ چون اینجا یک مانع و چالش تکنیکی وجود داره، به خاطر اینکه شما وقتی که یک یوزر سه بار وقتی پسورد را اشتباه وارد بکنید خود به خود این یوزر بلاک میشه، باز اونجا دوباره یک سکتگی کلان هست که ما باید باز دوباره یک پروسه را طی بکنیم، به کمپانی در ملک درخواست بدیم، اونا دوباره یک یوزر را در اختیار ما قرار بدن.
او فیاسه بو بخیم دغه تفکر نکوي چې بیا د اغلی رسانی وکه پر ځای رچی تخنیکی ظرفیت دلته تر پختن لاندې دی چې حد اقل د یو پروسی په دوام ځکه کا سانتی نو پاول زل راسسی کیم حل دل شي نه دا چې بیا پاسورد دن نشي بیا پاسورد او یوزر.
به هر صورت نیا کنید ای که مثلا در ولایات چه ظرفیت هایی وجود داره او مربوط میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی.
بله.
ابزار را شما اول شما ابزار را در اختیار اینها قرار بدید، بعد بگید که مثلا آیا ظرفیت وجود داشته یا نداشته. تا زمانی که این ابزار در اختیار اونها قرار نگرفته و اونها نتونستن از او به اصطلاح یوزرها و از اطلاعات داخل سیستم استفاده بکنن، خب چطور میشه گفت که مثلا این ظرفیت وجود نداره؟ در حالی که ما میگیم که ظرفیت های مورد نیاز به صورت نسبی در ولایات وجود داره، بر فرض خب حتی اگر مشکلات و چالش هایی هم وجود داشته باشه، خب ما مرحله استیناف خواهی را داریم. اصلا مرحله استیناف خواهی و شکایت های استینافی دقیقاً به خاطر همین است که اگر مشکلاتی در دفاتر ولایتی در کمیسیون های ولایتی وجود داشته، دوباره میآید در دفتر مرکزی و در دفتر مرکزی با تمام ظرفیتی که کمیسیون شکایت در اختیار داره و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس این نمیتونه یک چالش اساسی باشه.
حق تگلار یا حق مسیر چه تکنیک کتونو کبي سوني په دغه وخت کې درای دو بیاشمیرن لپاره او همدار ول دي پروسی د پای لپاره په نظر کې ونیسي څه شي دي
بیا هم دا تاکیدوم چې دوی باید تخنیکی ظرفیت ولري. دا تخنیکی ظرفیت یوازې د شکایت کمیسیون ته مربوط نه کیږي، مونږ دلته قانون لرو، مونږ ته طرز عمل لرو، دا باغه کې زمان ماین شوی دی، کله چې ماین شوی دا او کله چې دوی دغه سی پروسه طولانی وکي بیا د دوی او د تاکنو کمیسیون فرق تسدی او د شکایت کمیسون دا په هیده ل پایل نه چې په کوم مشکلات او په کوم موانع به مخامخ کیږي د پروسې لجریان او د هغه وخت کله چې د پولیسي مدیریت دوی ته ورکل کیږي. دوی باید د خپل ولایتي همکارانو ته، خپل ولایتي کمشنرانو ته یو سیمینار یو ټریننګ ورته په مرکز کې دوی ته یو ټریننګ او یو سیمینار نیولې وي په مرکز کې چې دوی باید تخنیکی ظرفیت پیدا کړی وي او بیرته چې لاړې دغه ولایتونه کې هلته بیا خپل همکارانو ته وایي. دوی وایي چې په ټول ولایت کې دوی بیل بیل یوزر ورکر شوی دی، دا خو لار نشته دا یو ایمیل که ما پا مرکز که استفاده که و زمان طول همکاران او زمان طول ناظران پا طول ولایت که اماغا یوزر استفاده که بی. دویم امداسی کولیشی چی یو یوزر طول همکاران تا ورکی او اغوی باید استفاده بکی، دا بیا هم تخنیکی ظرفیت دا چی دوی باید داغا پا پام که بینیسی. بلم ده زمان تکل شوی موده ده چې د قانون او طرز عملونو پر اساس اغلی ته دا مشخص شوی دی، خو یو شفافیت او یو عدالت او برابری ده چې دوی باید هغه تامین کی، کله چې د هغوی دولتي همکارانو او هغوی وخت التیالری نو کولای شي چې یو راهکار او یو تګلار مشخص وکړي چې د ټولو طرفي انتخاباتو طرفونو ته د منولو ول وګرځي، او دوی هم لکه چې د تاکنو کمیسون له تاکنیزو تیمونو نه چیلنج شوی وو، هغه هم د دې چیلنج مخامخ نشي.
ډیر مننه حبیب زاده صاحب، سمیرا رسا او خغلای فیاض صاحب چې استودیو ته راغلی او په بس کې ملموک سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، بحث هم دغلته پای ته ورسید. پاکلام عمر
مننه چې ازادي راډیو واورئ.